السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې ز صفی الله ستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاست وایم پایل په خبرونو باندې کوو د سالنګ لوی لار او د کابل دایکندی لار د درنو واورو لامل بند شوې ده باختر اژانس نن د سالنګ لوی لارې د بندیدو خبر ورکړې خو د اژانس چې طالبان اداره کوي دا نه دی ویلي چې د کابل دایکندی لار او د دې ولایت د مرکز نیلیا ولسوالۍ لارې لکل رئیسی بندي دي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند په وزارت کې د واپېژندنې ریاست پرون په یو بیان کې وړاندوینه کړې وه چې د افغانستان په اکثر ولایتو کې به نن واوري او بارانونه وشي افغانستان له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی نو ورښتونو ته بزګران خوشحاله دي په چمن کې د پرلت مشرانو د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره د تګ راتګ په وخت د ویزې او پاسپورټ له غوښتنې لاس واخلي که نه د انتخاباتو مخه به ونیسي په چمن کې له 113 ورځو راهیسې پرلت روان دی او دوی له افغانستان سره له قید او شرط پرته د لارې د پرانیستلو غوښتنه کوي د دې پرلت ویاند صادق خان اڅکزي ویلي که لاره خلاصه نه شي په خپله سیمه کې چا ته اجازه نه ورکوي چې د فبروري په اتمه په انتخاباتو کې برخه واخلي د پاکستان حکومت د 2023 کال د نومبر له پیل افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط عملی کړ چې له دې سره پر بولدک د عادي خلکو د اوښتو راوښتو مخه ونیول شوه او د خلکو اعتراض پیل کړ له ازادي راډیو خبرونو ته غوږیست د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د ټیسټ یا څلورزنی لوبه دوام لري د افغانستان لوبډلې په خپل لومړی پاڼۍ کې پرون 198 منډې وکړې سریلانکا دمګړی 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي او 315 منډې کړې دي سریلانکا په 180 منډو باندې مخکې ده اوس په میدان کې انجلو ماتیس په 180 ناسوځېدلو منډو او صدیرا هم تازه راغلی دی تمه ده چې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سر له ننه د منځني ختیځ د بحران په تړاو د خبرو لپاره سیمې ته ولاړ سي انتونی بلینکن به تر پنجشنبې په سیمه کې او په دې موده کې به سعودي عربستان مصر قطر اسرائیل او لویدیځې غاړې ته ورشي د ښاغلي بلینکن د دې سفر اعلان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماتیو میلر پرون په واشنګټن کې وکړ پولیس وای په پاریس کې نن د ګاری د لیون ریل تمځي کې یو کس په چاقو درې تنه ټپیان کړی دی د پولیسو په وینا یو مشکوک کس د دې برید په تور نیولی دی پولیسو دا هم ویلي چې دوه تنه برسیرن ټپیان شوي او درېیم سخت ټپي شوی خو ژوند یې په خطر کې نه دی د برید کوونکي انګیزه تر اوسه نه ده معلومه شمالي کوریا وایي داسې کروز توغندي ازمویلي چې د پاموړ لوی سرګلولي لري همدارنګه د الوتکو ضد نوي توغندي هم ازمویلي دې تجربو د شمالي کوریا سیال ګاونډی جنوبي کوریا اندېښمن کړی د دې نویو تجربو خبر نن د شمالي کوریا دولتي رسنۍ یوه ورځ وروسته تر دې خپور کړ چې د جنوبي کوریا پوځ وویل شمالي کوریا د خپل غربي ساحل د اوبو په لور څو کروز توغندي ویشتلي او د امریکا متحده ایالاتونو تیره شپه په عراق او سوریه کې په لسګونو هغه ځایونه بمبار کړل چې ایران پلوه وسلوالو یا د ایران سپاهي پاسداران ځواکونه ترې کار اخیست دا بریدونه د تیرې اونۍ د پیل د هغې حملې په ځواب کې وشو چې په اردن کې پر امریکایي ځواکونه شوی و او درې امریکایي سرتیري پکې وژل شوي وو د متحده ایالاتونو ځواکونو په اوو ځایونو کې تر 15 ډېر اهداف په نښه کړل چې په دغو ځایونو کې د قماندې او کنټرول مرکزونه استخباراتي مراکز د توغندیو او راکټونو مرکزونه د ډرون الوتکو مهم ماتو زیرمی همدار از نور هغه تاسیسات شامل چې د سپای پاسداران او ایران پلاو وسلوالو مربوط وو ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې څرګنده کړ چې پراتلونکي کې به نورې ورته حملې هم وشي خبرونه مو واوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي هلته دا خبرونه هم لوستی شئ په دغه پروګرام کې د سار مطلب دا دی چې د ښځو د حقونو یو شمېر بنسټونو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو له وروستي راپور ستاینه کړې چې ویلي دي د بدحجابۍ په نوم باید طالبان د ښځو انجونو نیول او بندي کول پای ته ورسوي د نالوستو ښځو د ستونزو په ارتباط هم تاسو ته یو ځانګړی رپورټ لرو
چې کتاب ته ګورم نو پوهېږم کېدای شاته تورې لیونه پېژنم چې دا څه معنا
پا په پاکستان کې د افغانستان او پاکستان سوداګری د ګډې خونې یو مسول ویلي د دواړو هیوادو ترمنځ د تګ راتګ لپاره به بارونکو موټر چلوونکو ته د ویزو پر ځای ځانګړی اجازه لیک ورکړل شي. دا خبره د دې خونې او همغږي کوونکي ضیاءالحق سرحدي کړې ده. خو د افغانستان د برخې مسول خانجان الکوزای بیا وایي
په پاکستان طرف هم تورخم کې یو رقم برخورد کوي، په غلام خان کې بل رقم، په چمن کې بل رقم. نو په دغه خاطر باندې افغانستان حکومت هم د دوی سره تر اوسه پورې کوم خاص فیصلې ته نه دی رسیدلی.
په عراق او سوریه کې د امریکا د تیرې شپې د بمباریو له راپور مو هم خبره وو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ده. د خزو د حقونو یو شمیر بنسټونه د بد حجابۍ په نوم د طالبانو له لوري د خزو د نیولو په غبرګون کې د ملګرو ملتونو د ورستی راپور ستاینه کړې، خو پر طالبانو د نور فشار غوښتونکي دي. د ملګرو ملتو د کارپوهانو ډلې په خپل ورستی راپور کې چې تېره ورځ خپور کړی، د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د بد حجابۍ په نوم د خزو او نجونو نیول او بندي کول پای ته ورسوي. په راپور کې راغلي د تېرې جنوري میاشتې له پیله لسګونه ښځې او نجونې د هغه څه لپاره چې طالبان یې بې حجابي بولي په غیر قانوني ډول نیول شوي او وړه چلند ورسره شوی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد دغه خزو د ادعاو او ملګرو ملتو د کارپوهانو د ورسی راپور په اړه زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د یو شمېر نجونو او خزو د نیولو راپورونه تایید کړي وو او ویلي وو چې دا نجونې او ښځې د څو ساعتو لپاره له نیولو وروسته بیرته د کورنۍ د غړو په ضمانت خوشې شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د طالبانو له حکومت نه د بد حجابۍ په تور د ښځو د نیولو او بندیانولو د ژر پای ته رسیدو غوښتنه کړې، د ښځو د حقونو یو شمېر بنسټونه پر طالبانو د لانور فشار غوښتنه کوي. دوی وایي د طالبانو حکومت ورځ تر بلې د ښځو په وړاندې محدودیتونه پراخوي او باید نړیواله ټولنه یې په وړاندې ودرېږي. د افغانستان د ځواکمنو ښځو د شورا د رهبرۍ غړي او د ښځو د حقونو فعال نرګس سادات ازادي راډیو ته وویل
فلحال زنان افغانستان به ګروي طالبان هستند.
اوس مهال افغان مېرمنې د طالبانو له لوري رغمل شوې دي او په تیرو دو کلونو کې پر ښځو هر ډول ظلمونه شوې دي او روان دي. خو نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول ملګري ملتونه یوازې سایل کوي، یوازې په دې نه کېږي چې له طالبانو د ښځو د نیولو د لړۍ ودرول او د دوی خوشي کول وغوښتل شي. نړیواله ټولنه باید په طالبانو فشارونه زیات کړي او په دوی مرستې باندې کړي.
صورت میگیره ایران منه کنه.
د خزو د مشارکت شبکه هم وای اوس مهال خزی په افغانستان کې تربل هر وخت په بد وضعیت کې دي. د دې شبکې یو غړی ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
بسیار راحت دختران مردم را از لبس
دوی په ډېری راحتۍ د خلکو خزی او لونې د سړکونو له سرونو په بیلابیلو پلمو نیسي او وخت تف کوي. د خزو په وړاندې روان مسایل په یو ناورین بدل شوی او هر څه زر باید د دې ناورین مخه ونیول شي.
واقعا به یک فاجعه تبدیل شوه.
د خزو د حقونو یو شمیر نورو بنسټونو هم د خزو وضعیت او د طالبانو لولوري د بد حجابۍ په تور د خزو د نیولو دوام د اندېښنی وړ وبله ویل چې دغه ډول مسایل به بدې پایلې ولري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په خپل وروستي راپور کې چې تیر ورځ خپور کړی د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د بد حجابۍ په نوم د ښځو نجونو نیول او بندي کول پای ته ورسوي او ژر تر ژره نیول شوې ښځې خوشي کړي. په راپور کې راغلي چې د تیرې جنورۍ میاشتې له پایله لسګونه ښځې او نجونې د هغه څه لپاره چې طالبان یې بد حجابي بولي په غیر قانوني ډول نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی. په راپور کې راغلي چې د بد حجابۍ په تور د ښځو نجونو نیول لومړی ځل د کابل په لویدیځ کې چې ډیر اوسیدونکي شیعه هزاره ګان دي پیل شول، خو وروسته د کابل نورو سیمو او د بامیان، بغلان، بلخ، دایکندي او کندوز په څیر نور ولایتونو ته هم وغځېدل. مخکې یو شمېر شیعه دینی عالمانو له دې ډلې وایز زاده بهسودی هم د روان لمریز کال د دلوي میاشتې په درېیمه نیټه د کابل په لویدیځ کې یوې غونډې ته په خبرو کې د شیعهګانو او هزارهګانو په وړاندې د طالبانو په سیاستونو او په ځانګړي ډول ځینو ښارونو کې د ښځو د خپل سرو نیونو په اړه نیوکه کړې وه. دغه شان د کابل، بامیان او بلخ ولایتونو یو شمېر نجونو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې طالبان د هغه څه لپاره چې دوی بد حجابي بولي نیولي، شکنجه کړي، بندیانی کړي او آن بیرته د پیسو په بدل کې خوشي کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دغه ښځو د ادعاو او ملګرو ملتونو د کارپوهانو د وروستي راپور په اړه زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د یو شمېر نجونو او ښځو د نیولو راپورونه تایید کړي وو او ویلي وو چې د نجونې او ښځې د څو ساعتونو له نیولو وروسته بیرته د کورنۍ د غړو په ضمانت خوشي شوي دي. د یادونې ده چې د بد حجابۍ په نوم د طالبانو له لوري د ښځو نیول او بندیانول د ګڼو نړیوالو سازمانونو له لوري غندل شوي دي.
دازما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورز
د مخام لوو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
یو شمیر افغان نالوستې میرمنې وایي پر زده کړو سنبالې ښځې کولی شي خپل اولادونه په ښه ډول وروزي، او د طالبانو په حکومت غږ کوي چې نور د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي. اخوا د نجونو د زده کړو یو شمیر فعالان هم د دې موضوع په ټینګار سره د طالبانو له حکومته ورته غوښتنه کوي. تازه د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره په لیدنه کې د افغان نجونو د زده کړو په اړه خبرې کړې. د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د دروازو له تړل کېدو نږدې 900 ورځې کېږي، او د پوهنتونونو له تړل کېدو هم 400 څخه زیاتې ورځې تیرې شوې دي. جزئیات د آبدي سپوږمۍ په رپورټ کې اورو چې د یوې میرمنې په غږ پیلېږي.
همرسته سم اوس نشم کولی، ځکه زه اوس داسې یم لکه د یو ړوند انسان په مثال چې کتاب ته ګورم، نه پوهېږم کېدای شاته توري لې ونه پېژنم چې دا څه معنا.
د کابل ښار اوسیدونکې و دېرش کلنه حذیفه چې وایي لوستې نه ده، نو ځکه له اولادونو سره مرسته نه شي کولای. نوموړې وایي نالوستې میرمن لکه سترګې چې تړلې وي، نه خپله لیدل کولای شي او نه نورو ته لارښوونه کولای شي. حذیفې ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې پرانستل شي.
یعنی نشم کولای چې اوس اولادو ته لارښوونه چې باید یوه میرمنه یې یوه ښځه چې باید خپل اولادو ته لارښوونه وکړي او ښه بعد ورته وښایي په درس کې ورسره مرسته وکړه. همرسته زه اوس نشم کولای، ځکه زه اوس داسې یم لکه د یوه ړوند انسان په مثال چې کتاب ته ګورم، نه پوهېږم کېدای شاته توري لې ونه پېژنم چې دا څه معنا. ورښیدو شریک کول او د مرستې کولای شو مکتبونه چې باندې په ښایسته خلاص شي، ټولې ښځې وکولای شي چې درس ته لاړ شي.
د پروان ولایت اوسیدونکې د شپته کلنه نازدانه هم ورته خبره کوي.
ما یو طالبری هستم که د سواد په دوه بلودای درسونه
دي. سواد او مشمن میونه شول رسولې ډیره پستونځو کې راګیر شوم، ډیر می په سختۍ را لوی کړل. کزه په هیده ما مشمن سره ممرسته کړی و، د هغوی په ډیره ستونزې هواري شوي وي. موږ طالبانو هیله کوو چې خوانځي خلاص کړي، چې موږ مشمن ستکړي وکړي او خپل مشمن ورسوي.
د نجونو د زده کړو یو شمیر فعالان هم وایي د یوې ښې کورنۍ بنسټ د لوستې مور له لورې ایښودل کېږي، او په باور یې که ټولنه کې میندې نالوستې وي نو اولادونه یې هم ښه راتلونکی نه لري. د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د رسنیزې کمیټې مسؤولې زرکې مالیار ازادي راډیو ته وویل
د یوې کورنۍ اساس او بنسټ د یوې سالمې کورنۍ په یوه مور ایښودلی شي، چې هغه که چېرته لوستې اوسي طبیعي ده چې هغه کولی شي چې سالم اولاد وروزي. هغه د خپل اولاد د غوښتنو د عصر او د زمان د تقاضا په بنیاد باندې پوه اوسي.
آغلی مالیار هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. تازه د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره بروکسل کې لیدلي، او د افغانو نجونو د زده کړو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولاس په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې یاده لیدنه کې د ټولو لپاره د زده کړو د فرصتونو د ارزښت په اړه خبرې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې له 800 زیاتې ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. دغه شان له 400 زیاتې ورځې وشوې چې د پوهنتونونو پر تګ یې هم بندیز لګولی دی، سره له دې چې د طالبانو دا بندیزونه پر کور دننه او نړیواله کچه غندل شوي، او نړیوالو سازمانونو په تیره دې موده کې بیا بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر مخ د زده کړو او تحصیل دروازې پرانیزي، خو طالبانو په دې تړاو خپلې پرېکړې بیرته نه دي اخیستي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
امریکایي الوتکو تیر شپه په عراق او سوریه کې 15 اهداف په نښه کړی دي. د په دې بریدونو کې امریکا د بی 1 جنگي یا بی یو جنگي الوتکو په شمول چې له امریکا یې پرواز وکړ په عراق او سوریه کې تر 15 ډېر اهداف وویشتل. واشنگتن وایي د ایران پلوه وسلوالو او د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو پر مرکزونو یې بمباري کړې ده. دمشق او بغداد ویلی دی چې لدې سره په منځني ختیځ کې د اور لمبې بلی شي. په دې اړه باندې احمد شیبر ریپورت لري.
امریکایي چارواکي وایي د دوی په باور په عراق او سوریه کې له ایران سره په مرتبطو مرکزونو کې تیر شپه عملیات بریالي وو. دغو چارواکو په ورته وخت کې خبرداری ورکړ چې ورته نورې حملې به هم ترسره کړي. ایران، عراق او سوریه دا بریدونه په کلکه غندلي دي او اندېښنه یې څرګنده کړې ده چې په سیمه کې به شخړې ورسره پراخ شي. بل لورته د متحد ایالاتونو متحدانو، بریتانیا او پولنډ د امریکا د دې بریدونو ملاتړ کړی او په خبرو کړیو بیانونو کې ویلي دي چې واشنگتن د حق درلود چې پر امریکایي ځواکونو تر برید وروسته ځواب ووایي. لندن او وارسا د خبرداری هم ورکړی دی چې د ایران ملاتړي له اور سره لوبه کوي. وروسته تر دې چې د جنوري په 28مه په اردن کې پر امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې برید وشو او درې امریکایي عسکر ووژل شول، د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن هغه وخت خبرداری ورکړ چې ډیر شر په لاس پکار شي. واشنگتن ایران ملامت کړ چې په سیمه کې ملیشا ډلو ټپلو ته وسلې ورکوي. د راپورونو له مخې تیر شپه امریکا څلور ځایونه په سوریه کې او درې په عراق کې وشتلې. ولسمشر جو بایدن تر دې بریدونو لږ وروسته په یو بیان کې وویل چې زموږ ځواب نن پیل شو او ادامه به پیدا کړي، خو د نورو بریدونو زمان او ځای به بیا انتخابوو. ښاغلی بایدن زیاته کړه چې متحد ایالاتونه په منځني ختیځ او نوره نړۍ کې شخړې نه غواړي، خو هغو کسانو ته چې امریکایانو ته زیان اړولی ځواب ورکوو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ناصر کنعانی وویل چې د امریکا د تیر شپې برید په عراق او سوریه کې یو ماجراجویانه عمل دی او د امریکا د حکومت یو بله ستراتیژیکه تیروتنه ده چې پرته له دې چې په سیمه کې کړکیچ ورسره زیات شي بله نتیجه نه لري. د عراق صدراعظم شیعه السودانی د عراق په خاوره باندې د امریکا برید د خپل هیواد پر حاکمیت تیری وباله. د عراق د صدراعظم دفتر ویلي دي چې په دې بریدونو کې شپاړس ملکیان وژل شوي او تر شلو ډېر ټپیان شوي دي. د سوداني دفتر دا خبره رد کړه چې واشنگتن د دې بریدونو په اړه د عراق له حکومت سره همغږي کړې وه. د روټرز شانس په وینا د سوریې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا د بریدونو په منځني ختیځ کې د جګړې اورته لمن وهل دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په پاکستان کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسول ویلي د دواړو هیوادو ترمنځ تګ راتګ لپاره به باروډونکو موټر چلوونکو ته د ویزو پر ځای ځانګړې اجازه لیک ورکړل شي. دا خبره د دغه خونې یو همغږي کوونکی ضیاء الحق سرحدي یو شمیر پاکستانی رسنیو ته کړي. نوموړي د دغو موټر چلوونکو شمیر زر تنه یاد کړي. خو په افغانستان کې د یادې خونې یو مسول خانجان الکوزی له دې اقدام پارکلی سره وایي پاکستان له افغانستان سره په ټولو ترانزیتي لارو کې یو ډول چلند نه کوي چې له دې عمله هم سوداګري ډیره زیانمنه شوې ده. اخو یو شمېر افغان سوداګر هم له دې اقدام ارکلی کړی او په بنسټیز ډول یې د ستونزو د هواري غوښتنه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
پاکستان کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د غړي خونی مسؤلینو له دې وړاندیز وروسته چې د افغان باروډونکو موټر چلوونکو لپاره د ویزو پر ځای ځانګړي اجازه لیکونه ورکړل شي، افغانستان کې د یادی خونی یو مسؤل خانجان الیکوزی وایي سوداګري زبرخه کې چې هر څومره اسانتیا رامنځته کیږي د دواړو هیوادونو په ګټه ده. خو نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې ویل پاکستان له افغانستان سره په ټولو ترانزیټي لارو کې یو ډول چلن نه کوي چې له عملی سوداګري هم ډیره زیانمن شوې ده.
د پاکستان طرف هم په ټولو بنادرو کې مختلف برخوردونه کوي. دا سی یو واحد برخورد د دولت په هیڅ نه کیږي. په تور هم کې یو رقم برخورد کوي، په غلام خان کې بل رقم، په چمن کې بل رقم. نو په دغه خاطر باندې افغانستان حکومت هم د دوی سره تر اوسه پورې کوم خاص فیصله ته نه دی رسیدلی، خو زموږ د سکتور خصوصي نظر دا دی چې هر څومره ساده او مشخصه او سهول کوونکې لاره پیدا شي د دې کار دپاره دا د دواړو ملکونو په ګټه ده.
په داسې حال کې چې د روانې فبروري میاشت تر وروستۍ نیټې پورې د پاکستان لخوا افغان بار وړونکو موټر چلوونکو ته د پاسپورت او ویزو اخیستلو لپاره ورکړل شوی وخت پای ته رسیږي، د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو همغږي کوونکی ضیاءالحق سرحدي ویلي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره سوداګریزو توکو چلوونکو ته به د ویزو پر ځای ځانګړی اجازه لیک ورکړل شي. پاکستانی رسنیو له دې ډلې اسوسییټیډ پریس پاکستان تیره ورځ د یو راپور په خپرولو سره د خاغلی سرحدي په حواله ویلي، دوی د زر موټر چلوونکو لپاره د ویزو پر ځای د ځانګړو اجازه لیکونو د ورکړې وړاندیز کړی دی، خو خاغلی علي کوزه په دې اړه هم نیوکه کوي او وایي یوازې زر موټر چلوونکو ته د ځانګړو اجازه لیکونو په ورکړه دا ستونزه نه حلیږي. دا چې یاد اجازه لیکونه بعد دواړو خواوو موټر چلوونکو ته ورکړل شي که یوازې یو لوري ته، په دې اړه څه نه دی ویل شوي، خو د جنوري په 12مه د پاکستان له لوري د افغان موټر چلوونکو په مخه پرته له پاسپورت او ویزې لرلو د تورخم دروازې له تړل کېدو سره سم د طالبانو ځایي مسؤلینو هم ورته اقدام کړی و. هممهاله یو شمیر افغان سوداګر د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له لوري د یادګام هرکلی کوي، خو وایي پاکستان سره د سوداګرۍ برخه کې ستونزې په بنسټیزه توګه حل شي. افغان سوداګر شاکر ازادي راډیو سره خبرو کې د یادې پروسې د ژر پیل غوښتنه وکړه.
دا پروسه زر کې شروع شي، ټول تجاران او هغه موټران چې بلګون کې دي د افغانستان او پاکستان دواړو خو ته دا سهولتونه به زر ورکړل شي.
و مغوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو ویاند عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته یوازې دومره وویل دوی پاکستانی لوري سره خبرې کړي او هڅه کوي د باروډونکو چلوونکو یو نوملړ وروسپاري څو ورته لا ترانزیټي دروازو د تیرو دو پر مهال ستونزې رامنځته نشي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باروډونکو چلوونکو ته د پاسپورت او ویزو پر ځای د ځانګړو اجازه لیکونو د ورکړې خبره داسې مهال راپورته کیږي چې د پاکستان حکومت د روان زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 12مه نیټه افغانستان سره ټولې ترانزیټي لارې پرته له ویزې او پاسپورت لرلو وتړلې، چې بیا له خبرو اترو وروسته د جنوري میاشتې په 23مه نیټه بیرته پرانیستل شوې. هغه مهال د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د پاکستان حکومت افغان باروډونکو موټر چلوونکو ته د روانې فبروري میاشتې تر 13مې نیټې مهلت ورکړ څو پاسپورټونه او ویزې ترلاسه کړي، خو موټر چلوونکي وایي افغانستان کې د پاسپورت او ویزو اخیستل اسانه چاره نه ده او آن میاشتې وخت نیسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورزو کنر تا دنو په بخښنه سره نورستان ته. د نورستان اوسیدونکي وایي د ولایت ډیری روغتیایي مرکزونو کې خزینه ډاکتران نشته او ناروغان ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا چې له یوې خوا یې سړکونه خراب دي او بل لوري د ډاکترانو ته لاسرسی نه لري، او دا د دې سبب کیږي چې ناروغان روغتون او خزینه ډاکترانو ته رسیدو وړاندې په نیمه لار کې ومري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د نورستان اوسیدونکي په روغتیایي مرکزونو کې د خزینه ډاکټرانو لنشتوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې له یوې خوا سرکونه نه لري او چې کوم شته هغه هم کندو کفر او د موټرو له تګ راتګ وتلي دي. په خبره چې د دومره زیاتو ستونزو ګاللو سره چې روغتیایي مرکزونو ته ناروغان ورسوي هلته بیا خزینه ډاکټران نه وي، نو اړ دي چې نور ولایتونو ته انتقال کړي. د لویدیز نورستان اوسیدونکو صبغت الله
په نورستان ولایت کې خزینه طبقه روغتیایي مراکز ته په کافي توګه لاسرسی نه لري، ځکه چې روغتیایي مراکز کم دي او د لرې ساحو څخه خزینه طبقه نشي کولی چې یادو مراکزو ته مراجعه وکړي. په روغتیایي مراکزو کې د خزینه ډاکټرانو نشتون هم خزینه طبقې لپاره یو لوی مشکل جوړ کړی دی. د نورستان ولایت په کلینیکونو کې ډاکټران نشته تر څو خزینه او مریضانو لپاره په ښه توګه تداوي وکړي. اکثره مریضان د خزینه ډاکټرانو د نشتون په صورت کې هم جوار ولایتونو ته ځي. نو بنا ان مرستندوی ادارو څخه مغوښتنه ده تر څو په دې برخه کې د شته ستونزو د حل لپاره لاس په کار شي.
ځای خلک وایي ډیری کورنۍ وروستۍ او اقلیمي او سیاسي بدلونونو دومره ځپلي چې کونړ، لغمان او جلال آباد ته د ناروغانو رسولي هم له وسه وتلې دي. نو پرنز اخته ښځې مجبورې دي چې په کورونو کې پاتې شي او ټولې سختۍ وګالي. د نورستان اوسیدونکي اسما په یاد ولایت کې د خزینه ناروغانو د مشکلاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمونږ په کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو کمبود دی. کله چې زنانه مریضان کلینیک ته ولاړ شي، هلته خزینه ډاکټران نه وي. بیا مریضان په نارینه ډاکټرانو باندې معاینات نه کوي، بیرته واپس کورونو ته راځي. که د چا اقتصادي حالت ښه وي، بیا ننګرهار یا کابل ته ځي، او که نه کورونو کې پاتې کیږي. د افغانستان اسلامي امارت څخه غواړم چې کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو
په نورستان کې اړوند مسولین بیا وایي هڅې کوي چې د خزینه ډاکټرانو د کمی پوره کولو ترڅنګ ولسونو ته هر ډول روغتیا سانتیاوي چمتو کړي. څه موده وړاندې د سرپرست حکومت د عامې روغتیا وزیر منلې وه چې په یو شمیر ولایتونو او روغتیایي مرکزونو کې د خزینه ډاکټرانو کمی سره مخ دي. نورستانیان په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې اوسنی حکومت له شپږم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکي او محصلین له زده کړو منع کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
هم دې سره ورزو خوست د خوست ولایت یو شمیر نورو سیمو په شان د قلندر د غرایزي ولسوالۍ اوسیدونکو هم د ژوند له بنسټیزو اسانتیاو وایي چې بې برخې دي. دوی د څښاک پاکې اوبه، د ښوونځیو لپاره ودانۍ، د عمومي او فرعي سړکونو رغونه او د روغتیایي مرکزونو اکمال او تجهیزول د خپلو مهمو اړتیاو په توګه یادوي. جزئیات د نجیب الله الوخیل په دغه رپورټ کې.
د خوست د مرکز شمال لوري ته د قلندر د غرایزي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي دوی په دې سیمه کې د ژوند لومړنۍ اسانتیاو هم بې برخې دي او په ټولو برخو کې له ګڼو ستونزو کړیږي. د قلندر د منګل میشتې ولسوالۍ اوسیدونکو له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د لرې پرتې سیمې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د قلندر یو اوسیدونکو میرباشي مشال راډیو ته وویل
نه پیدا کېږي، ډېر ستونزې دي. د چکالو اوبه میږو بنه لرو، ځکه چې خوار نه اوبه رخېجوتینېرخلو نور په مندکا کې مو ډېرې هغه د نیمګړتیاوې دي. دا نیمګړتیاوې دي چې کلینیک نه لرو. لاته کلینیک چې دا پردي ځکه پروته د هغه کوټو کې پروته، ړانګو کوټو کې کلینیک نشته. می خال چې خوست ته چې بیا ډېر مصرابې کېږي، ستړي ډېرې دي، معاملې ډېرې دي، وشادسدګي نشه کړه.
د خوست د قلندر ولسوالۍ د خلکو د اساسي ستونزو او له اسانتیاو د محرومۍ یو مهم لامل د لارو او سړکونو نشتون دی. یاد سیمه چې سړه او واورینه ده، اوسیدونکي په ژمي کې یو بل ځای ته په اسانۍ تګ راتګ نشي کولای. د قلندر یو بل اوسیدونکی محمد ګل وویل
نږدې سړک ستونزه نه، بیا ډېره ستونزه دی. موږ سړک د قلندر دوی درې دي، د یوې درې ته چې سړک وو دا لږ گزاره ولا دی، د بل درې کې بیخي هیڅ نشته. درک نشته چې موږ ژمه یلور شو روش چل چل
سره لدې چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې ښوونځیو لپاره د ودانیو په جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي اندېښنو له کبله قلندر کې دا ودانۍ جوړې نه شوې او ماشومان اوس هم پرته له سرپناه زده کړې کوي. په قلندر ولسوالۍ کې یو مشر زمری وایي
موږ خپله مکتبونه لرو خو په خیمو د ژوند کې تمیر نه لرو. نو سیګره بارون وی بعد ارواز یب ذات کنه ماشومان نشیتل چې دوی سبقونه وایي. نو ځکه چې دا یخ موسم دی، نه سړا بابو وی، نو ګرمای لون دی، دوی ژوند کې مقصد دی به ته سہولت نشته.
په خوست کې ځای چارواکي منی چې په تیر کې د قلندر په ګډون زینو لرو او نګ دې سیمو ته کار نه دی شوی او خلکو لپاره باید اوس کار وشي. د خوست د ولایت مرستیال محبوب شاقانیت وایي
د قلندر ولسوالۍ سړک یقینا چې هغه یو خام سړک ده، خو په نوې کال کې د دغه لپاره د کلینیکو او همدارنګه نور هغه پروژې چې د انساني ژوند سره تعلق لري هغه به په لن وخت کې دی ته انشاءالله پدې کېږي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې د خلکو لپاره د ژوند په بیلابیلو برخو کې یو شمیر لوی او اوږدمهاله او په ډیر شمیر کې وړې پروژې پلې شوې، خو قلندر، موساخیل، تریزی، علی شیر، صبری، یعقوبی همدارنګه سپیره کې بیا ډېرې داسې سیمې شته چې اوسیدونکي له پرمختګونو او د ژوند لپاره حتی له بنسټیزو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه کېږي. ورزو لاندو خبرونه ته